درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګران زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفحې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی شو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت د طبعي علوم څخه او دوهم د اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینې سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنې په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساينس مضمون کې هم راو تاسو ویلي دي، نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وو چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ راو تاسو وګورو، ماده چې د خپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي، عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو را تاسو ګورو، د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ را تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپل یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول، که چیرې دوه ورسره وي، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه چې کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې، یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه، عبارت چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده، نو دوی خپل یو ځانګړي خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي، چې د سی په تور سره ښودل کیږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي، چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سیوی دي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورو مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو، خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو لري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کېږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی اوږدوالی حجم درلودونکې وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکړو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنې البته دوی شکل نه سي غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمین واټن یا فاصله زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو ښه شی بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو، د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چیشي کېږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی چیشي کېږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دودېشمې صفحې پورې دوام ولري. راځو ګران زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژن فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوی دی، کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې دا خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځ ته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کیږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم هم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو، اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ولانسه، دوه ولانسه او څو ولانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ولانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ولانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ولانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خونسه حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږو الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، کلورین برومین آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړی د دوراني جدول په لومړی ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ویل د لومړی ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې یو الکترون لري، او یو الکترون ته اړتیا لري ترڅو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی، او فلزات یو مرهوته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلی یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کم ده. نو په دې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارلرونکي ذره یا هر چارلرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی که ار څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج ور باندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ور باندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دا آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون وایلی شو. مثلا د لیتیم آیون چې د مساوي د په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي د په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي د په منفي درې سره، په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې د مساوي د په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هایو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوی، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوی، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس د برخې ته راورسیدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په بخ کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو ګروپونه باندې ویشل شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه اکرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زدینه صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا شراخلاص وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوسته، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده د نشپیتمې څپې څخه پیل پر دواویمې صفې پورې پای ته ورسیږي. ګران زده کوونکو، موږ تاسو په ډېر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمین هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ اودس بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډې